هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حبیب رحمان ساحل له هلمند په خپل سمس کې لیکي، هلمند ته د جګپړو چارواکو پاملرنه نه کوله، اوس چې جګړه تر مرکز را ورسېدله د جګړې مخنیوي ورته ناممکن دی. محمد اسلام سمیمی له کندهار لیکي، طالبان غواړي د کوټې شورا هلمند ته انتقال کړي تر څو ځان د بهرني هیواد له احتیاج خلاص کړي. محمد عارف وفا له مرکز لشکرګاه لیکي، د هلمند هو ولسوالیو ته چې دمګړۍ پکې سخته جګړه روانه ده، باید اضافي ځواکونه واستول شي کنه هلمند به هم د قندوز له برخلیک سره مخ شي. عبدالباری ظاهری له کندهار لیکي، د هلمند د جنگ د اوګدېدو یو عامل د چارواکو ترمنځ نه هم غږی ده. میرویس له کندهار لیکي، که دولت غواړي چې د هلمند جګړه مهار کړي نو اول دی د برامچې پر علاقه هوایی حملې وکړي. عبدالحنان قادری لیکي له کندهار، د هلمند جګړه د حکومت نه هم غږی ده. محمد فهیم ادیب د میدان له کوټې اشرونه لیکي چې د هلمند د جګړو د دوام علتونه د مخدر موادو کاروبار، د پاکستان سره د سرحدي لارې د عبور مرور شتوالی او د دولتي ځواکونو تکتیکي په شاتګ دی. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، په هلمند کې جګړه د قاچاقبرو لخوا توده ساتل شوې. قاچاقبر غواړي چې د هلمند له لارې نورو هیوادونو ته قاچاق ولیکي، ځکه دا لار ورته مهمه ده. زمون کاګل آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د آزادۍ رادیو اونیز پروګرامونه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د کوټې د حملې په اړه وروستي حال ته. د کوټې په پرونۍ 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر 1 اویا تنو ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر 113 شوی. په هغوی کې هم د شاوخوا 40 تنو حالت مرګونی بلل شوی. د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل په دې اړه تفصیل اوروي.
کوټه ښار د پرونۍ خونړۍ چاودنې له امله ماتمي او غمجن دی. د بلوچستان حکومت په ټول ایالت کې 3 ورځنی ماتم اعلان کړی دی او نن ټولې تعلیمي ادارې د ماتم په توګه تړلې دي. پر مدافع وکیلانو په سوي ځان وژونکي برید کې له ټپي کسانو څخه یو په یو هغه ټپیان هم سا ورکوي چې ټپونه یې ژور دي. د کوټې د دولتي روغتون رئیس عبدالرحمن میاخیل پرون ناوخته ازادي راډیو ته په چاودنه کې د وژل شویو کسانو د شمیر په اړه وویل.
اسپیتال کې سوپر سیول اسپیتال منځل سیدی هغه سی ایم ایچ ته لاړل، یو په بولان میډیکل کالج کې. دا نور سیدی تقریبا 10 کسان یا 28 کسان دا زخمیان. هغه بهتره دي، هغه بهتره دي، لیکن چونکی دلته فرسٹ ایډ ور ملاو سو دا هغه سیدی دلته دغه سیفټی نه و، لکه د ماکاسی وسو هغه ویریده هغه مرضو زیاتې دغه.
خود شپې تر نا وخت چې د کوټې په نظامی روغتون کې کوم ټپیان تر درملنې لاندې و، له هغوی څخه ځینو نورو کسانو هم سا ورکړه. چې د مړیو شمیر 1 اویا تنو ته ورسېد او 113 تنه لا هم ټپیان دي، چې له هغوی څخه د شاوخوا 40 تنو حالت مرګونی بلل شوی او د نورو درملنې لپاره په ځانګړي الوتکه کې کراچۍ ته لېږدول شوي دي. په دې چاودنه کې وژل شوي شاوخوا 50 تنه هغه مدافع وکیلان دي چې تر چاودنې مخکې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو د خپل وژل شوي مشر بلال انور کاسي د جسد له دوته ملکی روختون تراغلی وو. په وجلسو کسانو کې د مدافع وکیلانو د اتحادیه په خوانی مشران هم شامل دي. د دې ترڅنګ په چاودنه کې د آج او ډان ټلویزیونونو دوه کیمره چلوونکي هم وجلسو او یو خبريال پکې ټپي سوی دی. دا چې په روختون کې امنیتي سرتیری موجود نه وو، کڅنګ چې دا چاودنه وسوه. د روختون رئیس عبدالرحمن میاخیل وایي،
بات یې ہے کہ ہمارے پاس تو روایتی چوکی دا
مش خو په روختون کې واد روایتي ساتونکو لرو چې هغه هیڅ وسله نه لري. موږ هڅه کوو چې پر اتلونکو کې د امنیت غم و خرو. ما د پوز لوی درستست هم دا وویل چې خدای مکړه کبل وخت داسې پیښه کیږي نو ټپیانې باید یا نظامی روختون ته یوړل سي یا د زموږ د امنیت غم وخوړل سي. تر دې پیښې وروسته د پاکستان د پوز لوی درستست جنرال راحیل شریف او صدر اعظم نواز شریف هم کوټې ته راغلل او دلته یې په نظامی او دولتي روختون کې د هغو کسانو پوښتنه وکړه چې په پرونۍ چاودنه کې ټپیان شوي وو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، په دې تاندې څنګه کې یو افغانه پیغله مریم امرخیل در پیژنو چې د ژوند مشکلاتو ته ماتي ورکړه، خپل ژوند دی بدل کړ او اوس د نورو پیغلو د ژوند د ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي، ځکه خو یې خورلنې غواړي چې د سولې جایزې ته ونوموي. ورپسې دوستانو له یو تنکی زلمی اسد خان افغان سره غږیدلی یو چې په بایسیکل یې هند ته د تلو تکل کړی و، خو په لاره څه ور وشول؟ په نننۍ تاندې څانګې کې به یې واورئ. زه نورګل شفق یم. ملګرو، مریم امرخیلا د خپلو ننځکو د وخت کیسه کوي چې خونځي ته د تلو ارمان یې په زړه کې کرلی و. د خپلې سیمې د جومات ملا چې د دې ځیرکتیا او لیاقت درکړل، نو د دې له پلار یې وغوښتل چې له دیني زده کړو وروسته دې ښوونځی هم ورباندې ووایي.
زموږ ملا صاحب و، هغه به ډېر صفتونه زما کول. ټول کلا کې د هلکانو ته به ویل چې دې ته وګورې، یوه ټوټه قد دې د دې عمر ته وګورې، دا څه رقم قرآن وایي او دا دیني کتابونه به مې له مخې نه ویلې. نو هغه وخت و چې زما پلار ته دغه ملا وویل وای چې خیر ده، تر شپږم پرېږده، دې ته اجازه ورکړه چې دا تر شپږم مکتب وایي. سره له
دې د دې استعداد و چې د ښوونځي پیل یې د اول ټولګي پر ځای له پنځم ټولګي وکړ. د دې له زنده آباد افغانستان چیغې او د نورو ټولګیوالو او د مکتبي نجونو بدرګې دغه ښوونځی وغوړاوه.
زما سره ډېرې غټې غټې نجونې وې، هلته به موترانې ویلې. دا موضوع هم ما خپل مدیر سره شریکه کړه. ما ورته وویل چې موږ بلته پیل کېږو، نجونې به راځي او ترانې به وایي، شعرونه به وایي. نو هغه راسره ومنله. بیا به د ملي سرود او د ترانو ویلو دا ټول مسؤلیتونه ما واخیستل. هره ورځ به مې سټیج په سر باندې، لومړی به مې لاس په موټی کړ، ویل به مې زنده آباد افغانستان. ټول نجونو به لاسونه پورته کول او دوی به هم ویل چې زنده آباد افغانستان. نو موږ ډېره زیاته په لوړ مورال او لوړې روحي سره دغه ښوونځی را شروع کړ. کله چې زما هغه لیاقت زموږ خپلوانو دوی ولید، هماغه اوسې زما د پلار د تره زامنو تربرونه او د شاوخوا خلک دوی هم خپلې لورانې مکتبو کې واچولې.
اغلی مریم اتم ټولګي ته رسېدلې و، دوستانو چې ښوونځي ته یې اور ور واچول شو او د دې خورلڼې او کلیوالې په خپلو کورونو کې ناستې.
هماغه اوسې کله ښوونځی مو وسوځول سو، ټول خلک وډار سول. نو هماغه اوسې موږ مکتب نه پاتې سولو. بد مرغه تقریبا 1238 نجونې وې زما تر اوسه هم په یاد دي. سدونه نجونې و مکتب ته راتللو، مونږ مکتب هم سم مکتب نه و. داسې تیږې وې. کله کله فیسبوک کې بعضې خلک راپورته کوي، زما بیا ډېری وخت ژړه ورته رسي. زه د خو ما ته هغه نجونې رایادېږي. مونږ به خپل بوټونه قطار کېښودله او هماغسې صنفونه مو وه. کله چې اوس راته یادېږي دا اوسنۍ زده کوونکي چې وینم، دوی وایي چې زه باید ښایسته جامې واغوندم، ښکلي کالي واغوندم، بیا ښوونځي ته لاړ سم. دوی اوس په سټایل په بدبختۍ باندې اخته شول. دا مود وګوره،
دا خپله یوه خاطره راته وایي چې کومې موسسې یې په ښوونځي کې یوه سیالي جوړه کړې وه او دې له هغې موسسې غوښتي و چې زه غواړم پاچا شم.
یو ځل کاناډا نه مونږ مکتب کې مسابقه اچول شوې وه. بیا دوی مونږ ته ویلې چې هر چا ښایسته رسم وکاږه، هغه ته بیا هره برخه کې سیدی راتلونکي غواړي کار وکړي، مونږ هغه ته جایزه ورکوو. مونږ داسې ویلې چې زه ښایسته رسم کوم چې زه ډاکټره کېږم، ماته به د ډاکټرۍ شیان راولېږي. او چا ویلې زه معلمه کېږم. هغه بیا چې کله مونږ رسمونه وکاږل، په هغه کې زه اول شوی وم. ما ورته ویلي زه غواړم پاچا سم راتلونکي کې. دوی ما ته ډېر وخندله. بیا یې راته ویلي وای ته اطمان کېدلی سي. بیا استاد مې هلته ډاکټر لیکلی و.
د مریم امرخیلې په زړه کې د زده کړو شوق د ښوونځي سوځولو سره مړ نه شو. دوی خو غوښتل چې د هلکانو په ښوونځي کې زده کړو ته دوام ورکړي، خو نه شو. اخر په زده کړو پسې کابل ته د خپل ماما کور ته راغله. دلته هم له خپلې کورنۍ لریوالي د دې زړه خوړ، خو مشکلات یې وګالل. دولسم ټولګی بشپړ کړ او په کانکور ازموینه کې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوه، چې سږ کال له همدې پوهنځي فارغه شوې ده. مریم وایي چې اوس ځینې لیکنې هم کوم.
تر ډیرو لیکنې هم کوم. مطالعه مې ډیره کړې ده. ځینې ادبي ټوټې لیکم، لنډ نثرونه لیکم، کله کله نظم هم لیکم. هره ورځ اتمانی او څه لیکم. نه غواړم چې زما ادبیاتو برخه، زما د مسلک چې اصلي برخه مې دا غم رانه پاتې شي.
همزولو مریم وایي چې که څه هم زه دلته د ماما په کور کې وم، خو بیا هم خپل کور خپل کور وي. کله ناز وکړه، کله نخری وکړه، دا شی وخوره، هغه مخوره، خو دا په پردي کور کې کله امکان لري. مریم وایي چې زما نه یادېږي چې ما دې کله په کور کې ناز و نخری کړی وي. همدا علت و چې غوښتل مې باید نور وروڼه خویندې مې زما غوندې مشکلات ونه ګالي. خپل او د هغوی د ژوند د ښه والي لپاره مې خیاطي پیل کړه. خیاطي هم داسې چې لومړنۍ تجربې مې وي، خو ښې بریالۍ تجربې وي.
بازار تلی ما د کالی می ولید مال د خو ولې ز خیاتی و نه کما او ما ایس خیاتی نه وکړي زلاړل ما تیکا می وخصله تاسو به باور ونی سی 500 افغانۍ مال یو چانه قرض کړي ویل خپلوانو نه ما په غوان تیکا راول لغنه می سلو جوړی کالی جوړ کړ واړه واړه د ماشومانو د بازار ته ویل هغه دکاندار ته لګ لګ زرا غلطیان پکې ونی ولې وای د غجین دي سام ک نور ډیر خاصه کالی دي رانه وای خصله او دکاندار ته می ویل مال ته د سی کالی لري چاته ورکی او درته وی غنډي وای وو نو هغه ما ته 25 جوړی کالی راکړله دا می ټول راوړل کوته نیم به د ترخه دي تور کړ نیم ما وګندل مونږ به دومره پیسې په کار کې غټلې سیاتا ډیر مختلاړو
دوستانو هغه مریم امرخیل چې لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ و داسې وخت راغی چې د خیاته په برکت د میاشتې کابو 40000 افغانۍ پیدا کولې لدې سره ځین نورو رسپانو مجلو او نورو رسنیو ته د حق الزحمه په بدل کې لیکنې کولې او یو ورځ داسې هم راغله چې اغلی مریم د 25 کورنیو میرمنو ته د خیاته په وسیله د رزق ګټلو لار جوړه کړه او دا د اوسې د زرتار په نوم داسې ټولنه جوړه کړې چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو ګڼو بېوزلو میرمنو ته خیر رسیږي
اوس خو ما یو ټولنه رامنځته کړل هغه وخت کې د افغان میرمنو د لاسي صنایع ټولنه و نه یوازې داسې په کابل کې هغه بېوزله میرمنې دي ټولو ولایتو کې سي غریبې بېوزله میرمنې دي او د لاس کاری زده ده د دوی لپاره مې کار پیل کړی ده او د زرتار په نامه باندې دغه کار ما شروع کړی ده د دوی لپاره ما یو منظم پروګرام جوړ کړ سي هغه دا و چې مونږ نوي ډیزاین او نوي بڼه باندې دا خپل لاسي صنعت راوباسو او نړیوالو ته ورپیژنو د هغه له طریقه نړیوال بازار دی میرمنو لپاره پیدا کو اوس موږ سره سکوم ولایتونه دی پکتیا پکتیکا کاپیسا او ننګرهار همدارنګه میدان وردګ او غزنی لغمان او نور ولایتو کې هم زمونږ کار شروع شوی ده اما غواړو سی ټول ولایتونه پکې راګډ کو اوس سیده تر تارو پورې تر دوه شانو پورې مو دوی ته مواد وخصله ار چاته مو خپل ولایت ته ورولې ګل زما هیله ورمانه مم دا وځي زه دې دوه میرمنو او دوه ونجونو لپاره یو څه وکم چې دوی خپل ځان باندې بس یا ووسی
مریم په دومره کلونو کې د خپل کلی د وختونو لکومې ټولګیوالي سره نو مخ شوي خو یو ورځ په برقه کې مخپټې د دوو ماشومانو یوې مور ورته وویل چې زه د سترګې پیژنم دا یې کی څه کوي
چې کابل ته راغلم نو هغه ډیر رانه لري پاتې شو نو یو ورځ خار کې موټر کې ناستم په څنګ کې مې ونجلې ناستم چادري اغوستي و دوه ماشومان ورسره و ما ته ویلې وای ستا سترګې زه پیژنم زما د غلاس کلک کونی و وای چې ته مریم نه د دې مخپټ و زما لڅو ما ورته لې مالته سو کې وای زه ګلدسته یم زما حسن پی و ګلدسته نومې دله نو ما چې وکتل هغه هغه وخت کوژدم نه وکړی او وړنجلې وډیره وړه کله چې مې دې ته وکتل ډیره احساساتي شوله مال زه مریم یم نو زه په غې کې ونی ولم په موټر کې دواړه سیټ کې څنګه ناست